السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه ټاکل شوي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو خلاف د واکسین ورکولو تازه کمپاین پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کمپاین به په ټولو ولایتونو کې پلی شي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2023 کال کې په غزنی کې د ګزن یا پولیو د لومړۍ مثبت پیښې راپور ورکړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یا د ماشومانو ګزن یوه ویروسي ناروغي ده چې د مخنیوي یوازنۍ لارې همدا واکسین ښودل کیږي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهه ادعا کړې چې کابل او هرات کې د طالبانو شپږ سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. دغه جبهه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې غړو یې د کابل د ومې ناحیې په واصل آباد سیمه کې تیره شپه د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د خبر پاڼې له مخې تیر ماخوستن د هرات په انجیل ولسوالۍ کې هم د دوی په ورته برید کې دوه طالب سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې پیښې تایید نشي کولی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه له یوګانډا سره پیلوي. د افغانستان او یوګانډا لوبه د جون په 4 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د ګیانا په پروډونس کې پیلېږي. افغانستان او یوګانډا تر دې د مخه شل اوریزې لوبې نوې سره کړې، خو یو ځلې په 2009 کال کې یو ورځنۍ لوبې کړې وې چې هلته یې افغانستان مات کړی و. د افغانستان او یوګانډا د سبانۍ ټیم په اړه راشد خان چې لوبډلمشر دی څرګندونې کړي چې وړاندې خپرونه کې جزئیات درکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویاند وی له پوځي پلوه اسرائیل په غزه کې خپل ډیر هدفونه ترلاسه کړي دي. جان کربی د څرګندونې پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیونی شبکې سره مرکه کې کړي. د جرمني د ډی پی ای خبري اجانس په وینا کربی وړاندې ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه دا نشي ویلی چې حماس څخه دری زړه اسرائیل ته یو ګواښ نه دی، خو په خبره یې دغه ډله دا وړتیا نه لري چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 په څیر پر اسرائیلو پراخ برید وکړي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. حماس د تیر اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. د دغه برید وروسته اسرائیل پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا تر اوسه پکې څه باندې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. او جنوبي افریقا پرون د دغه هیواد د عمومي ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی. اوس د ائتلافي حکومت د جوړولو په هدف د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ خبرې پیل شوي. د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د ټاکنو د 99% رایو له شمیرلو وروسته خپل 10 اکثریت له لاسه ورکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا په چاړه وهل شوی پولیس سا ور کړی. د دې پیښې اغیز څه کېدای شي؟
کېدای شي چې دغه عمومي پالیسیګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت وایي هیڅ خبریال د خبریالۍ په قضیه کې له دوی سره زنداني نه دی، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه ورسره موافق نه دي.
هغه زما په سر پلاستیکي کڅوړه را کش کړه او زما پښې په اوسپنیزې ډنډې ووهلې. نږدې 3 ورځې دې حالت دوام وکړ او وروسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له یوګانډا سره لومړنۍ لوبه لري. افغان لوبډلمشر راشد خان پرې غږېدلی. او متحده ایالاتونه وایي غزه کې د جګړې دواړه لوري د اوربان څوپړاویزه طرحه ومني.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني اوریدونکو کده دغه ساعت تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې درته د ومی ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده اوس هم راځو د دې پروګرام د سر راپورته د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز دی او پولیس افسر په مړینه خواشینی خودلې او ویلي دی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد ډیر د قدر وړ دی د جرمنی د پولیسو دغه افسر چې ویل کیږي دی او افغان کډوال لخوا د چړې په گزارونو سخت ټپي شوی وو پرون پر وختون کې ساور کړه بریدګر د جمی پور اس په منهایم خار کې دغه پولیس په ګډون شپږ کسان د چړې په گزارونو ټپيان کړي وو د سیاسي چارو شنن کې وایي چې د کډوالو لخوا داسې توتريخجن پیښې زیات شي ممکن په ټوله کې د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني پر تګلارو اغیز وکړي تفصیل له صفی الله سانګزیو
د منهایم ښار د پولیسو افسر نه وشت کلان روین ایل لټ پکېدو ورسته تر پرونه د ماشين په مټ سو ورځ ژوندۍ ساتل شوی وو د راپورو لمخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 25 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی وو بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخ کې لک تر لګه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد هي اړخي ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیان کړل په ټپیانو کې د اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستورزن برګر هم شامل ده په جرمن پولیس باندې د چاخوګانو د گزارونو د تاریخجن شی به عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو زد غن خبرګونونه پاره ولیدي بریدګر د پولیسو په دزو کې ټپي او له جمعې ورځې رئیس پروختون کې بسترې ده پولیسو ویلي چې بریدګر به هوخه ده او د پښتون ګربېګونو لپاره لانه ده چمتو په جرمني کې مشت افغان کارپو او د برلین د پانتون استاد اساق اتمر ازادي راډیو ته ویل کته هم دا دی یو کډوال شخصي عملو خو کدا سي پیخي زیات شي د کډوال عمومي پاليسي ته زیان رسوي
زه ګومان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري په هر صورت دا پیخه بده پیخه و لیکن کدا هغه پیخه تکرار شي نو بیا ورسته کیدای شي چې دغه عمومي پاليسي غوڼه باندې مهاجر په مخ او مخصوصا در افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کی
تر دغه برید وروسته د خیاړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلک نیوکې شوې په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د خیاړخي ای اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو لمخې د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول اخو بیا دغه خیاړ خو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاتېدلی وو خیاړخي دونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلروشت ساعته
د خبريالانو ملاتړي بنسټونه او یو شمیر خبريالان د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو ورسته ادعا چې وایي هیڅ خبريال د رسنیز فعالیتونو لامل له دوی سره بندي نه دی ردوي او وایي چې همدا مهال هم ګڼ خبريالان د رسنیز فعالیتونو لامل نیول شوی او بندیان دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرسیال حیات الله مهاجر فراهي ویلی وو چې د دوی سره په زندانونو کې داسې خبريال نشته چې دغه حکم یا دغه جرم دی د خبريالۍ له کارونو سره تړاو لري تفصیل لا به د سپوږمۍ ناور
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستيال حیات الله مهاجر فراهي په جوزجان ولایت کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې اوس مهال هیڅ خبريال چې د خبريالۍ د کار لامل نیول شوی وي د دوی د حکومت په بند کې نشته نو موري د خپل خبرو په یو برخه کې چې زینو سیمه یې زوره سنې خبري کړي ویلي
ټول هیواد کې د خبري اعلان او د مرګ جوړلې ساته خپل سفر تر رسیدلې ده او همدا اوس په هیواد کې موږ د ژورنالیست باندې نورو چې جرم یې واځي ژورنالیستي جرم یې او د خبر رسونې په تور باندې باندې
خود خبریالانو یو شمیر ملاتړی بنسټونه او خبریالان دا ادعا ردوي د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولی زاده هم د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ادعا رد کړه او وی ویل چې یو خبريال اوس هم د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر د طالبانو د حکومت په بند کې دی. نوموړې زیاته کړه
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان
داسې ادعا سوي چې خبریالان او د رسنیو فعالین د بیان د ازادۍ او رسنیزو فعالیتونو په خاطر نه دي نیول سوي، خو د هغو معلوماتو پر بنسټ چې موږ ترلاسه کړي ډیری هغه خبریالان او د رسنیو فعالان چې په دې وروستیو کې د حاکمې ډلې یعنی طالبانو لخوا نیول سوي دي، له بده مرغه د رسنیو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د دوی فعالیتونه او کار له امله نیول سوي او تر پوښتنو لاندې راغلي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز مخکې ویلي و چې یوازې په 1402 لمریز کال کې د خبريالانو د نیول کېدو 950 قضیې ثبت کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم درې خبریالان د طالبانو د حکومت تر توقیف لاندې دي چې یو یې د رسنیزو فعالیتونو په تور په 2.5 کاله بند محکوم شوی دی. یو بل خبریال بیا چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر نیول شوی او شکنجه شوی، د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه زما په سر پلاستیکي کڅوړه را کش کړه او زما پښې په اوسپنیزې ډنډې ووهلې. نږدې 3 شپې ورځې دې حالت دوام وکړ او وروسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم، زه د دې مستحق نه یم چې د ژورنالیستیکو کارونو په خاطر دومره شکنجه شم. خو له بده مرغه دوی ویل چې ته په راډیو کې وې او د اسلامي امارت پر ضد د خبرونه خپره کړي وو.
یو بل ښځینه خبریاله چې ادعا کوي د طالبانو د حکومت د فشار له امله خپل رسنیز کار پرېښودلو ته اړ شوې او هم یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه وویل
د خبریالانو له عمده ستونزو څخه یوه د دندو نشتوالی دی او د اکثرو رسنیو سقوط او د بیان د ازادۍ نشتوالی دی.
طالبان چې تل یې ادعا کړې د اسلامي شریعت او د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره د بیان ازادي ته ژمن دي، پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې د وروسته یې په نورو برخو کې د محدودیتونو د لګولو تر څنګ پر رسنیو هم یو لړ بندیزونه ولګول چې ورسره ډیری خبریالان د خپل هیواد او دندې پرېښودو ته اړ شول. د ګڼو رسنیو د بندېدو له امله ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو فعالان بیکاره شول. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په 3مه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د مې په 1ویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان ازادۍ له پلوه هم په نړۍ کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړای.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکېچن دی او بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته اړتیا شته. دغه سازمان ویلي چې سیلاب ځپلې د څښاک پاک اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکترانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په څانګو کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. تفصیل له سنا کاکړه.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو وضعیت کړکېچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی زیاته کړي چې یوازې د مې د 10 او 11 نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 6000 کسان اغېزمن شوي، 1800 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 15,000 کورنۍ بې سرپناه شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د مې په 13 د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور، لس او د فاریاب 8 ولسوالۍ اغېزمنې کړې چې له امله یې 300 ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکترانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له 10 تر 15 پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 13,400 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي چې 10% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه کړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسیدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستي اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته وروستل، په ګېډه یې درد و او نس ناستی درلود. پاکې اوبه نه لري، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. له دې سره سره هم ماشومان ناروغیږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هیڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکی میرویس وایي
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه نلري، په دښتو ته روان دي، څاګانې نه لري، د اوبو څښلو اوبه له نورو ځایو نه راوړي. مثلا مسجد او کلینیک کې پل وران دي، صحي هغه نشته. خیمو کې صحي خدمات ورته کیږي، هغه مشکله ده. تقریبا 10,000 کوره بې ځایه شوي دي. بغلان په اکثره ولسوالیو کې، په نورو ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب بلای د المر ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرؤف دا کوي چې دې ولسوالۍ ته اساسي مرستې نه دي رسیدلې او خلک په خپل کلي کې د ژوند د دوام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
یو خو غټ مشکلات دا دي چې زموږ په ولسوالۍ کې بس دغه لارې ډېرې خرابې کړي، د خلکو زراعت یې اوبو لاندې کړی دی او کوچنیان یې وړي دي او بل د اوبو ستونزې لري او لارې ډېرې خراب کړي دي. بس تګ را تګ ډېر په مشکلاتو سره دی، لکه مخکې چې لارې سمې اوس هغونه نه دي سمې، خرابې دي لارې مو.
د شنبې په ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو کمیشنري ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې سیلاب ځپلي له بد وضعیت سره مخ دي او دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د ساري ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی و. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په داسې حال کې مرستو ته اړتیا زیاته کړې چې د اوچا د 2 میاشتې وړاندې راپور له مخې 1,40,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې حماس په غزه کې د څو پړاویز اوربند وړاندیز شوی پلان ومني، نو تمه لري چې اسرائیل به هم دغه طرحه تعقیب کړي. د اوربند پلان د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د جمعې پورز وړاندیز شوی وو. په عین حال کې د امریکا، مصر او اسرائیل ترمنځ خبرې چې د رفاه لارې د بیا پرانیستو په هدف پیل شوې وې پای ته رسیدلي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویاند وایي که حماس د اوربند وړاندیز ته غاړه کېږدي، دوی تمه لري چې اسرائیل به هم دا پلان ومني. جان کیربي پرون له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې ویل د اوربند پلان د پنجشنبې په شپه له حماس سره شریک شوی و. کیربي زیاته کړه د اوس لپاره متحده ایالات د حماس رسمي ځواب ته انتظار باسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي. دغې ډلې اوس ویلي د درې اړخیز اوربند پلان مثبت ګڼي. د غزې د اوربند پلان د وړاندې کولو په مهال ولسمشر جو بایدن وویل دا طرحه په یوې شپږ ونیزه دورې سره پیلېږي. د غزې ترانګې له ټولو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل او د اسرائیلي یرغمل شوو او فلسطیني بندیانو تبادله به پکې شاملوي. بایدن ټینګار وکړ اسرائیل او فلسطینیان به بیا د تلپاتې اوربند په اړه خبرې وکړي او دا اوربند به تر هغه دوام کوي چې خبرې روانې وي. اخوا د مصر د حکومت ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې په غزه کې د رفاه لارې د بیا پرانیستلو په اړه امریکایي، مصري او اسرائیلي چارواکو ترمنځ غونډه پای ته رسېدلې. دغو رسنیو پرون د غونډې د پایلو د جزئیات له ورکولو پرته وویل قاهره یو ځل بیا د دریواړو لوریو د پلاوي کوربه وه. د مصر پر پوله د رفاه کرښه غزې ته د مرستو رسولو یو مهمه لار ده. غزه چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې د اسرائیلو تر بشپړې محاصرې لاندې ده، له قحطۍ سره مخ ده او اسرائیل د رفاه له لارې سیمې ته د مرستو رسولو اجازه نه ورکوي. د مصر د استخباراتو پریاست پوری اړوند د القاهره خبری شبکې د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي په حواله ویلي، د یکشنبې په ورځ په غونډه کې د مصر امنیتي پلاوی د رفح د پولې د تړلو او د بشري مرستو د ورتګ د مخنیوي بشپړ مسؤلیت د اسرایلو په غاړه واچو. د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې د حماس لخوا په اسرایلو کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. حماس همدارنګه شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړل. تر هغه وروسته د اسرایلو بریدونه په غزه پیل شول چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په پوره شدت دوام کړی. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی وایي د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدو کې تر 6000 ډیر کسان وژل شوي دي.
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، اوس هم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او یوګاندا ټیمونه سبا په دغه کرکټ جام کې سره مخامخ کیږي. دا په دغه نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی لوبوي. بیگا ماخستان د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان یو خبری کانفرنس ته ویلي چې لوبډلې چمتو ده او دوی هیله څرګنده کړې چې په دغه جام کې به خې بریاوي ترلاسه کړي. تفصیل له بختیار ساحل او
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې په روان شلوریز نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې ده او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبې ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپل لوبډلې د بشپړ چمتووالی ډاډ وخود او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې ترسره کړې دي، خو دا شلوریز نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډیر تاکید په دی و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د خیر لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ٹی 20 دا هاری او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پینجیلو لوبه هم ډیره جالبه لوبه په دی و چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي. خو بیا هم مونږ به کوشش تا وکړو چې یو لوبه په هغه باندې سوچ وکړو چې اول لوبه د مونږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش پکو چې هغه کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې خلوب تر سره کړو او بیا غیر نیوزیلند بیا پی این جی دا او سره اخیر میچ ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی په میدان کې خزلېږي خېلو به تر سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم ویل چې دوه ونې وړاندې د کرابین ټاپوګانو ته تللې دي او دې چارې ور سره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلت شي. د نوموړي پټکو د وسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کرابین لیگ په بیلابیلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي. د ویلو ده چې افغانستان به د سې شنبې په ورځ د کابل پر وخت سهار 5 بجې خپل لومړی سیالي د ویسټ انډیز د ګیانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډلې سره ترسره کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د طالبانو حکومت د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو ته معاشونه نه دی ورکړي او په دې اړه د دولت یو شمیر کارکونکو شکایتونه لري او وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوی مشر د روان میاشتې په لومړیو کې د روان 1403 مالي کال بودیجه تصویب کړه. نور تفصیل له عبدې سپوږمۍ راوړو.
په افغانستان کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو وایي د طالبانو حکومت دوی ته د 2 میاشتو معاشونه نه دی ورکړي چې له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې معاشونه یې ورکړي. امید چې په پلازمینه کابل کې ښوونکی د ازادي راډیو ته وویل
موږ دولتي وظیفه لرو او څلور میاشتې معاش نه دی اخیستو. موږ خو د کور کرایه لرو، ډیره پکې ضرورت لرو، معاش نه دی اخیستو تر اوسه. باور وکړئ په جنجال یم. بس
د یوې بلې دولتي ادارې کارکونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د کار ځای نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې ورته ستونزه یاده کړه.
زمون ستونزه دا ده چې ماشونه ځنډیدلي د هر چا ذهن او فکر په خپلو ماشونو کې دی. دا مهال زه له دوکاندار ننوایی او د ګازو له دوکانه پوره وړی یم. تل فکر کوم چې کله مو ماش راشي نو اسلامي امارت باید هڅه وکړي چې موږ ماشونه زر راکړي.
د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکي چې د کورنۍ مشره او ګټیالۍ ده او دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم او د کار ځای یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې کېږي چې موږ ته یې ماشونه نه دي راکړي. د کور ټول لګښتونه مې په غاړه دي. پلار مې مړ شوی، د څلور میاشتې معاش مو نه دی اخیستی او لا تر اوسه د جوزا میاشتې هم پته نه لګي.
د دغو ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند ولی حقمل وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د جوزا میاشتې په لومړیو کې په دوه میاشتې ځنډ سره د 1403 مالي کال کلنۍ بودیجه تصویب کړه. د دولتي ادارو د کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې د ځنډ خبره په داسې حال کې پورته کیږي چې د ورځنی خرڅ تر څنګ ډیری دوی په کرایي کورونو کې ژوند کوي او باید میاشت په میاشت د کور خاوند ته کرایه ورکړي. په تېر جمهوري نظام کې هم کله کله د دولتي کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې ځنډ رامنځته کېده چې هغه مهال یې لامل د بودیجې د تصویب په بهیر کې ځنډ په ګوته کېده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې څه کال شاوخوا 3.1 میلیونه انسانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي ډیره برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو افغان کډوالو په ستنېدو او وروستیو ورښتونو او سیلابونو ته په کتو یاد شمیر لا زیات شوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لندو چپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 2290 چپو خبرونه لري. اوس هم د دې خبرونې روسای راپور راخلو. وړاندې درته 19 پروګرام هم په دوهمه نیمه کې لرو و مورز. خو اوس ورځو کونړ ته. په کونړ کې ویل کېږي چې نږدې 400 کورنۍ ته د پاکو اوبو خدمتونه برابر شوي. دا چې د پاکو اوبو دغه چوپړونه چیرته برابر شوي او خلک په اړه څه وایي، له روح الله انوري به واورو.
په کونړ کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري هڅې پیل کړې چې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد ریاست مرستیال محمد یعقوب مسعود شنبه د جوزا په 12 ازادي راډیو ته وویل د نرنګ ولسوالۍ لمټک کې د 6 میلیونو افغانیو په لګښت 315 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي. هغه له ځایي اوسیدونکو وغوښتل چې د ژورې څا پایپ سکیم د لمریزې برېښنا د ښیښو او نورو وسایلو ساتنه وکړي.
پروژه ابتدا کوو او د هغې ابتدا لپاره راغلی وو او هغه د کلي خلکو ته سپارو چې سپارښتنه ورته کوو چې هغې آینده کې د دې پروژې ساتنه وکړي.
د لمټک اوسیدونکي وایي پخوا یې په ډېرو ستونزو له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړلې چې هغه به هم ککړې وي او ډېری وختونه به د دوی د ناروغۍ سبب کېدلې. یو تن حضرت الله
مخکې زمونږ سره په دې کلي کې تقریبا یو کور و چې خواته به یو جوړ او یو شیبه و چې هغې له به حیوانات او انسانانو به ګډه استفاده ترې کوله. ډېر مشکل و، زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې 3 کیلومتره 4 کیلومتره د اوبه وي د ولو ناولې اوبه وي هغو پسې به تلل او د هغو نه به د خوراک او څکاک او د جامو د صفائی دفار استفادہ کول پدی باندې موږ ډیر راضی نارینه او زنانه او د دې کدی سپینګيري مشران ټول پدی راضی او خوخي
د نارنګ ول سوالی په لمټک کې په داسې حال کې د شپږو میلیون افغانۍ په لګښت 315 کورنۍ د سخلو پاکو بو څخه برخمن کیږي چې د 1300 کلونو وچکالۍ ډیرې سیمې زپلی چینی کاریزونه او څاګانی وچې شوې دي
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې د ومه ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته